السلام علیکم د سهار اته بجې شوې زه امید زهیر مالیم پروانه خبرونه کې ساسي هر کله کوم لمړی لاند خبرونه واوري طالبان دا کوي چې د داعش څلور تنه د دوی د دوه جګپوړي قومندانانو په ګډون د افغانستان په شمال کې وژلې دي د طالبانو د 211 کولی اردو د لمړی لیوا د ارکان رئیس قاری امین الله طیب پرون ویل تا کسان د تخار د دشتو قلا ولسوالۍ په ورته ظلم کلی کې وژل شوې دي طالبانو پرون دا ادعا هم کړې و چې په کابل کې د داعش شپږ غړي وژلې او دوی ژوندي نیولې دي خپلواکو سرچینو تر اوسه د دې ادعاو تایید نه دی کړی ټاکل شوې ده چې نن د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک 11 میلیونه امریکایي ډالر په آزاد بازار کې اعلان کړي باختر اژانس پرون د دې مزایدي خبر په ټویټر ورکړ په تیر څه باندې یو کال کې چې طالبانو کابل نیولی دی دوی نږدې هر اونۍ د افغانۍ د ثبات لپاره آزاد بازار ته ډالر د لیلام لپاره وړاندې کوي د دې ډالرو سرچینه نه ده معلومه او طالبانو هم په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي چې دوی یې له کومه کوي په هلمند کې پورستیو کې خپل منځي نښتې او شخړې زیاتې شوې تازه طالبانو ویلي دي چې په تېر یوې اونۍ کې د دې نښتو په ترڅ کې لس تنه ټپیان شوي دي د طالبانو په وینا دا کسان په مارجې ګرمسیر او نوزاد ولسوالیو کې ټپیان شوي دي تر دې مخکې ازادي راډیو له سنګین او نوزاد ولسوالیو د خپل منځي شخړو راپور درلود چې پکې دوه کسان وژل شوي وو او 14 ټپیان شوي د هلمند اوسیدونکو په خبره دا شخړې د بیکارۍ وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله زیاتې شوې دي د شل اوریز کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن سریلانکا له آیرلند سره او هند له پاکستان سره سیالي لري لومړی لوبه د سریلانکا او آیرلند ترمنځ د کابل په وخت 8:30 بجې پیلېږي او دویمه یې ویا د پاکستان او هند ترمنځ د غرمې 12:30 بجې د دې جام دویم پړاو لوبي پرون پیل شوې چې په لومړۍ لوبه کې نیوزیلند کوربه آسټرالیا ته د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه او دویمه لوبه انګلستان د 5 منډو په توپیر له افغانستان وګټله او اسپانیا اعلان کړی چې 14 جنگی جټ الوتکې به په بلغاریا او رومانیا کې ځای پر ځای کړي اسپانیا د ناټو غړي ده او ناټو غواړي په خپلو ختیځو پولو کې د روسیې د تیری مخه ونیسي د اسپانیا دفاع وزارت پرون اعلان وکړ یو شمېر پوځیانو هم د روزنې لپاره یې سیمې ته استولي وروسته تر دې چې د فبروري په 24 روسیې پر اوکراین برید وکړ ناټو په ختیځ اروپا کې د خپلو غړیو هیوادونو امنیت ته اندېښنه زیاته کړې ده وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي داسې مهال چې لا هم یو شمېر پخوانیو لړپوړو چارواکو ته طالبان له افغانستانه د وتو اجازه نه ورکوي د طالبانو لخوا له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون ادا کوي چې د دوی په هڅو سلګونه کسان افغانستان ته ستانه شوي دي خو وطن ته د ستنو شویو لپاره حکومت کې د ګډون او کار کولو ځای شته
لیو سفارت حکومت کې هم په قراره او مقرره یې زه تر اوسه پورې نه یم پوهېدلی چې په کوم اصل دي د وفاداری او ملګرتیا په اصل روانې دي که وطن ته د وفاداری په اصل
د کرکټ د شل اوریز نړیوال جام دوام نن سریلانکا له آیرلند او هندوستان له پاکستان سره مخامخېږي د افغانستان په تیره لوبه کې څه وشول تفصیل به یې په یو راپور کې واوري او په ایران کې دولت ضد لاریونونه شپږمې اونۍ ته دننه شول تر خوا یو شمېر کارګرانو هم اعتراضونه پیل کړي دي الهمنم چې خو ورځ مو پایل کړی وو سی د طالبانو لخوا له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون چې څا کال د می په ورستیو کې جوړ شو ادا کوي چې د دې کمیسیون لپاره تر اوسه په سلګونو افغان شخصیتونه بیرته افغانستان ته سند شوې دي طالبان په داسې حال کې دا ادا کوي چې په کابل کې د پخوانی حکومت یو شمېر چارواکي د طالبانو لوري پر دوی لګول شوی بندیزونو شکایت لري د ټولو پولیسو کې یو ځل بیا ویل کېږي چې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د جرمني برلین ته سفر وکړي جزئیات په دې راپور کې
له افغان شخصیتونو سره د طالبانو د تماس کمیسیون افغانستان ته د 300 کسانو د بیا ستنېدو ادعا وکړه د دې کمیسیون بیان احمد الله وسیق ازادي راډیو ته تیر شپه وویل
تر دې مهال پورې د 300 تنو پورې هغه کسان چې د منفي تبلیغاتو په اثر باندې هیواد ترکړی ول هیواد څخه وتلي وو هغوی بیرته خپل وطن ته راستانه شوي دي او په دغو کسانو کې د تیرې ادارې د وزیرانو په کچه باندې معینان لوی رئیسان د پوځ او استخباراتو په لیکو کې چې دندې ترسره کړي افسران او جنرالان همدغسې د ولسي جرګې او پارلمان د په کچه باندې کسان هیواد ته راستانه شوي دي
د ښاغلي وسیق په وینا د تماس کمیسیون هڅه کوي چې یو افغان هم د ویرې او طرحې د احساس له امله له افغانستانه بهر پاتې نشي بلور ته احمد الله وسیخ د طالبانو تر واکلاندی باختر اژانسته ویلی دی چې مسلکی او تکړه راستنو شویو ته په نظام کې کار ورکوي، خو تر اوسه د پخوانی نظام داسې مطرح څوک نه تر سترګو کیږي چې له طالبانو سره د دوی په نظام کې کار کوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزی، د مصالحې د عالي شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله او د مشرانو جرګې مشر فصل هادي مسلم یار د جمهوري نظام له هغو څو محدودو مشرانو څخه دي چې له افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شول. احمد الله وسیق وایي چې بهر ته د دغو کسانو د تګ راتګ په برخه کې ممانعت نشته، خو حامد کرزي ته یوې نږدې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د ښاغلي کرزي دې غوښتنې ته چې د جرمني په برلین کې په یوه غونډه کې ګډون وکړي جواب نه دی ورکړی. دا منبع چې د خپل نوم له یادولو ډډه کوي وایي چې د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته دوی روسیې، هند او اوس جرمني ته د ښاغلي کرزي د سفر مخه نیولې ده. د پروسس کال د اګست له 15 میرا وروسته چې طالبان بیا کابل ونیو، د پخوانی حکومت پولیسکونو زره کارکونکي، مسلکي کسان، سیاسي فعالان، د مدني ټولنې غړي، خبريالان او د قومي او مذهبي لژکیو غړي دا خو غوښنو لمخي چې دوی ته متوجه وو له افغانستانه وتلې دي.
اوریدل مو چې د طالبانو له افغان شخصیتونو سره د تماس کمیسیون ادا کی چې د دې کمیسیون د کار لپاره تر اوسه په سلګونو افغان شخصیتونه بیرته افغانستان ته ستانه شوې دي، خو د هغو شخصیتونو له ډلې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته افغانستان ته ستانه شوي یو هم د طالبانو لخوا د لغوه شوي ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصول دي. له ده سره احمد شیبر مرکه کړې ده او لومړی یې دا پوښتنه تر کړې ده چې کابل ته تر تګ وروسته طالبانو د سره څه ډول چلند کړی.
اصلا ز کله چې جمهوری نظام سقوط وکړ او مخکې د سقوط نه د افغانستان تللی وم، په خپل شخصي کارونو باندې ځکه زموږ پارلمان رخصت و. زما تګ افغانستان ته په عفو پورې هېڅ تړاو نه لري ځکه زه کم حکومتي چارواکی وم او نه هم کم جنگ سالار او نه په جنگونو کې ما ګډون کړی و. زه د ولس استازی وم، په ولس کې طالب هم شتون لري، ملا هم شتون لري او عسکر او عادي قومي مشران او محصلین او مطالبین. نو زه چې وطن ته لاړم خپل وطن مې دی یا اوس هم ځم او راځم وطن ته، زه کم نظام ته نه یم ورستون شوی، زه خپل ولس ته ورغلی وم او خپل ولس په منځ کې.
اصولي صاحب، د تېر نظام ځینې کسان چې افغانستان ته ستانه شوي دي او له دې عفو کې استفاده کړې ده، طبیعي خبره ده له ځینو سره به تاسو کتلي په هغوی تاسو ته څه ویلي دي چې د هغوی وضعیت څرنګه دی؟ د طالبانو چلند له دوی سره مناسب و؟
یو خو د طالبانو مشران دي، هغوی چلند انساني دی لکه څنګه چې یو انسان د بل انسان سره برخورد کوي. دلته خبره دا ده چې په افغانستان کې په کابل کې څومره چې ما د طالبانو مشران هم لیدلي دي، زما مشوره ورته دا وایي چې تاسو دغه خواره واره طالب نومي اشخاص، مسلح اشخاص دي یو چتر لاندې په امنیتي ارګانونو کې منسجم کړي. دا هم چې منسجم کړل، نه دغه پخوانی چارواکي بیا ګیله کوي چې وطن ته راستنیږي، نه عام ولس ګیله درنه کوي، نه خپله تاسو طالبان بیا ګیله کوي د مسلحو اشخاصو څخه. هغه کسان چې په کابل کې د تیر نظام په وخت د تیر نظام کې وظایف او صلاحیتونه درلودل، اوس چې څومره ما په کابل کې لیدلي دي، دوی خپل وطن کې دي، خوشحاله دي او وایي دا مې وطن ده او دلته به پیدا شوی یم او دلته به مرم. دا چې په یو نظام کې مې کار کړی ده، دا وایي زما انساني حق.
ځینې کسان شای دا تمه ولري چې بیرته افغانستان ته ستنی شي چې دوی باید په نظام کې جذب شي په یو ډول باندې، او که چېرته په نظام کې جذب نه شي او دوی هلته لاړ شي او هلته بیکار وي، ژوند بیا هم له ستونزو سره مخامخ وي. څه فکر کوي چې طالبان په دې فکر کې دي چې دغه کسان په یو ډول نه یو ډول را جذب کړي، خصوصا هغه کسان چې متخصصین دي؟
تر هغه وخته پورې چې په طالبانو یا فعلي سرپرست حکومت اساسي قانون نه وي جوړ کړی، هیڅ نه و دغه ادعاوې ځای نه نیسي چې زه غواړم یا احمد غواړي په حکومت کې جذب شي او یا هم طالبان علاقه مندي ولري چې په حکومت کې جذب شي. ځکه په داخل د نظام کې، داخلي او سرپرست حکومت کې هم تقرره او مقرره زه تر اوسه پورې نه یم پوهېدلی چې په کوم اصل دي، د وفاداری او ملګرتیا په اصل روانې دي که وطن ته د وفاداری په اصل، او څه رقم اصولو باندې دا مقرره روانې دي په داخل د نظام کې. خو دومره ویلی شم چې په یو مملکت کې چې قانون نه وي او د قانون پر بنسټ باندې جلب او جذب د حکومتي پوستونو ونشي، په هغه مملکت کې بیا حتما خوابدۍ، زربدګۍ او د دولتدارۍ د اصولو نه مراعت کېدل دا هم شتون لري.
د طالبانو لخوا د لغوه شوي ولسي جرګې غړی کمال ناصر اصولي و چې له احمد شیبر سره یې د افغان شخصیتونو د تماس کمیسیون په کړنو باندې خبرې کولې. دا په داسې حال کې ده چې طالبان ادعا کوي چې د دې کمیسیون له لارې نږدې 350 کسان چې د وزیرانو او معینانو په کچه باندې غړي وو بېرته افغانستان ته ستان شوي دي، خو له دې کسانو ډېر شمېر یې یا بېرته وطن پرېښی دی او یا هم په افغانستان کې په داسې یو حال کې ژوند کوي چې د وتو اجازه نه ورکول کیږي. په اورسیو کې راپور نه خبرل شوې دي چې پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی ته یو ځل بیا د طالبانو لخوا اجازه نه ده ورکړل شوې چې په د جرمني په برلین ښار کې یوې غونډه کې ګډون وکړي. دې وړاندې هم ښاغلي کرزی ته دا ډول اجازه نه و ورکړل شوې، خو د مخکینی حکومت د اجرایه رئیس او د مصالحې د ملي عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله ته بیا د شرایطو پر بنسټ باندې هند ته د تګ اجازه ورکړل شوې وه. هغه مهال ویل شوي وو چې له ښاغلي عبدالله بیرته غوښتل شوي وو چې افغانستان ته ور وګرځي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک وایي نوی افغاني بانک نوټونه به ډېر ژر بازار ته راووزي. سره له دې چې د افغانستان بانک وایان په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو د دې بانک لخوا په خبر پاڼه کې لیکل شوی دي د زړو بانک نوټونو ټولولو بهیر به د یوې کړنلارې له مخې پیل شي. خلک بیا د نوي بانک نوټونو د ویش په اړه نیوکه کوي، وایي د دوی لاسرسی ورته ستونزمن دی. جزئیات د محمد خاطر پردیس پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت له لوري بازار ته د نویو بانک نوټونو د راوستلو په اړه خبر ورکول کېږي، خو په اړه جزئیات نه دي خبره شوې. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک تازه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د دغو بانک نوټونو د راوړلو بهیر به ژر افغانستان ته پیل شي. موږ هڅه وکړه چې د دغو بانک نوټونو د شمیر په اړه او دغه شان چې کله به افغانستان ته راوړل کېږي د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له چارواکو سره خبرې وکړو، خو د دې بانک ویان زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د جمهوریت پر مهال د افغانستان بانک پخواني سرپرست وحید نوشیر هم په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی و چې نوي بانک نوټونه به ډېر ژر بازار ته راووزي. له دې سره خوا کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست بیا په یوې مجازي ناست کې ویلي، امریکا په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان دوو بانکي معاملو ته اجازه ورکړې چې یوې د نویو چاپ شویو بانک نوټونو لګښتونه و چې د افغانستان مرکزی بانک لخوا تادیه شول. ویست ویلي چې ډېر ژر به کابل ته د افغانیو نوي بانک نوټونه ورسیږي. هغه معلومات چې ازادي راډیو ترلاسه کړي د دغه نویو بانک نوټونو هوکړه د جمهوریت پر مهال نږدې 3 کاله وړاندې له یو پولنډي کمپنۍ سره شوې وه. د معلوماتو له مخې هغه مهال د دې پیسو مقدار شاوخوا 1 میلیارد افغانۍ ویل شوی و. دا چې په تیرو 3 کلونو کې ولې دغه پیسې نوي چاپ شوې و افغانستان ته نوي رالیږل شوې، د ازادي راډیو د معلوماتو له مخې کورونا او له هغې وروسته د جمهوریت په وروستیو کې په دننه بانک اختلافات ښودل شوي. ازادي راډیو ته رالیږل شویو معلوماتو کې دا هم ویل شوي چې په نویو بانک نوټونو کې لسګون، شلګون، 50 ګون او 100 ګون نوټونه شامل دي. خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک دغه ګام ته بیا سره لدی چې یو شمېر خلک خوښتي خو نیوکه هم لري. د کابل ښار اوسیدونکو وای نوی بانک نوټونه ته د خلکو لاسرسی سخت دی. رحلاو قریب
دا یو نیک او غوړ اقدام دی، خو په دې صورت چې د خو په سیر د سیو کارونه شي چې نوی بانک نوټونه مګه په لوړه کچه صرفانو ته ورکړل شي بیا وایي خلکو باندې وویشي چې دا منفی پایلې لري.
دا چې د افغانستان بانک غواړي چې نوی پیسې په بازارونو کې راوویشي موږ ډېر خوشاله یو، ځکه چې د مونږ راکړه ورته په بازارونو کې ټول په زړی پیسې کیږي او ځینې دکانداران زمونږ پیسې ناخلی وای چې پیسې زړی سوي او د چالش وړ نه دی چې دا پیسې به په بازارونو کې راځي کنه راځي.
په داسې حال کې چې د دې نویو بانک نوټونو په اړه مسؤلو چارواکو تر اوسه معلومات نه دي وړاندې کړي، خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په خبره کړې خبر پاڼه کې له خلکو غوښتي چې د پیسو د زړیدو او همدار د ساتنې په برخه کې جدي پام وکړي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه.
او وړاندې لدې چې د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان او د افغانستان د تیرې شپې د لوبې په اړه باندې راپور خپور کړم. د نننۍ لوبې په اړه باندې چې البته تر راتلونکو 15 دقیقو پیلېږي، د آیرلینډ او سریلانکا ترمنځ باید یادونه وکړم چې آیرلینډ د دې لوبې پچه ګټلې ده او لومړی د توپ وهنې پرېکړه کړې ده. آیرلینډ او سریلانکا دواړه په هغه ګروپ کې دي چې افغان لوبډله هم پکې ده. دا لوبه هم خورا مهمه بلل کېږي، خو تر راتلونکو یعنی تر 4:50 وروسته بیا د هند او پاکستان لوبه هم ده چې د افغانستان په وخت 12:30 پیل کیږي. اوس د کرکټ په نړیوال جام کې د انګلستان د کرکټ ملي ټیم افغان لوبډلې ته د 5 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو خپلې سیالۍ لوبډلې ته په دې لوبه کې چې پرون د آسترالیا د پرت خار په ستر لوبغالي کې وشوه لږ هدف ټاکلی و، خو دې هدف ته د انګلستان پیاوړې لوبډله په اسانۍ ونه رسېده. جزئیات یې په دې راپور کې.
د افغانستان ټولې لوبډلې 112 منډې وکړې او غونډ لوبغاړي له لاسه ورکړل. دا کم هدف د ډیرو په باور د انګلستان لپاره آسانه ښکارېده، خو داسې ونه شول. انګلستان له 5 اوور وروسته کپتان جاس باټلر له لاسه ورکړ. تر دې وروسته یې تر اخره 5 لوبغاړي وسوسېدل او په 19 اوور کې یې هدف بشپړ کړ. د افغانستان له لوري په بالرانو کې له عمرزي پرته ټولو راشد خان، مجیب الرحمن، محمد نبی، فضل حق فاروقی او فرید احمد هر یو وکټ واخیست او له فرید احمد پرته نورو په ټاکلو ورونو کې لږ منډې ورکړې. د افغانستان کپتان محمد نبی تر لوبې وروسته رسنیو ته وویل چې دا د افغان لوبډلې لپاره د نړیوال جام ښه پیل نه و، خو د ده په وینا ستونزه په دې کې وه چې افغان بیټسمینانو لږ رنزونه وکړل. د کرکټ د لوبو مبصر بختیار ساحل له تخنیکي پلوه هم پر افغان بیټسمینانو نیوکه وکړه. دا ازادي راډیو ته وویل
دغه هدف تر 1:45 پورې تللی شو، خو په اخره کې لوبغاړو فکر وکړ چې دوی باید ډېر غټ غټ شاټونه ووهي څو هدف تر 1:50 لوړ کړي. دغسې نو په کار رن بال کرکټ لکه څنګه چې ابراهیم او عثمان غنی وکړه که دا تر اخره پورې شوی وای 15 یا 1.5 نورې منډې کېدلی شوي.
شاغلی ساحل زیاته کړه چې بله ستونزه د توپ نیولو وه چې له افغان لوبغاړو د انګلستان درې کیچونه ولوېدل. له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند، سریلانکا، آیرلند او کوربا استرالیا هم ده. د افغان لوبغاړو بله لوبه د چهارشنبې په ورځ له نیوزیلند سره ده چې پرون یې استرالیا ته د 9 منډو په توپیر سخته ماته ورکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایران په د افغانستان په ګوندی ایران کې بیا دولت زد لاریونونه شپږمې ونې ته د نن شول تر دې چې اوس یو شمیر کارګرانو هم اعتراضونه پیل کړي دي. ترخوای د تهران او مشهد خاروډو په واټونو کې لاریونونه دوام لري او د تهران شریف، شهید بهشتي، علامیه، تبایی پوهنتونونو محصلانو او همدارنګ پلازمینه کې د تبریز، همدان او کرمانشاه، رزي طبي علومو او دیاسو جو هنر او معماری محصلانو هم لاریونونه پیل کړي دي. دوی په خپلو شعارونو کې چې ویډیوګانې پر ټولنیزو رسنیو خپرېږي مرګ په دیکتاتور شعارونه ورکوي. ترخوای بیا د ایران دننه له اعتراض کوونکو سره د ناوړه چلن راپورونه هم ورستر بلی ډیریږي. تازه زنیو بشرپالو بنسټونو ویلي دي چې نور تاوتریخواله هم شوی او دغه تاوتریخواله د حکومت پلو ځواکونو لخوا کېږي، خو تهران پر واشنگتن بیا تور پوری کوي چې د خپلو ګټو لپاره په ایران کې ناکراریو ته لمن وهي.
د حجاب له قانون څخه د سرغړونې په تور د 22 کلنې مهسا امینې نیول او بیا د سپتمبر په 14 د هغې مړینه د دې سبب شوې ده چې په ایران کې د اسلامي جمهوري نظام پر ضد د وروستیو کلونو تر ټولو پراخو اعتراضونو ته لمن ووهي. د فرانس پریس اژانس راپور له مخې پرون د ایران په یو شمېر ښارونو کې د دې سربیره چې امنیتي ځواکونه دا لاریونونه سخت ځپي مظاهرې روانې وې. د بشري حقونو د ډلو په وینا د دې مظاهرو په ترڅ کې لږ تر لږه تر اوسه 122 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د دې مظاهرو مشين نجونې او میرمنې کوي، دوی خپل ټیکري لري کوي، د اسلامي دولت پر ضد شعارونه ورکوي او له امنیتي ځواکونو سره مقابله کوي. ایرانی فعالانو پرون خلکو ته د نورو تظاهراتو بلنه ورکړه، خو د دې لپاره چې انټرنیټ په ځینو ځایونو کې نشته یا کمزوری دی دا نه معلومیږي چې په پرونیو مظاهرو کې د خلکو شمیر څومره و. اسوشیټډ پریس اژانس دایني شاهدانو په وینا ویلي دي چې د سختو امنیتي تدابیرو سربیره پرون د تهران په څو پوهنتونونو کې هم د رژیم پر ضد مظاهرې پیل شوې. فرانس پریس اژانس د خواله رسنیو د تصویرونو په استناد څرګندوي چې په لسکونو کارګران په تبریز کې د شیرنی جوړولو د فابریکې مخې ته په اعتراض راغونډ شوي دي. دې اژانس د دې ویډیوګانو تایید نه دی ترلاسه کړی. د زاهدان په ښار کې پرون د مغازو شیشې ماتې شوې وې، پلې لارې له شیشو ډکې وې او د راپورونو له مخې د ایران امنیتي ځواکونو په دې ښار کې له مظاهرهچیانو سره له تشدده کار اخیستی دی. د ایران د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي چارو مرستیال میر احمدی د ایران ارنا دولتي اژانس ته وویل چې په زاهدان کې ناامنۍ کمی شوې دي. په دې ترڅ کې ایراني چارواکو د امریکا متحده ایالاتونو تورن کړی دي چې له اعتراضونو څخه د استفادې په لټه کې دي، څو د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو د خبرو په لړ کې امتیازات ترلاسه کړي. د ایران د قضایي قوې مرستیال کاظم غریب آبادی پرون وویل ایران به د امریکا د متحده ایالاتونو او په لندن کې د میشتو فارسي ژبو رسنیو پر ضد چې له ادعا سره سم په ایران کې ناامنیو ته لمن وهي د تهران په محکمه کې آرس شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
داس مهال چې تروسه په کابل کې په کاچ هونیز مرکز د برید مسؤلیت چې 55 پکې ووژل شو، هیڅ یوې ډلې نه دی منلې. طالبان دا کوي چې هغه داعش وسلواله چې دی برید کې لاس درلود وژلې او نیولې دي. طالب چارواکي وایي د عملیات د کابل په ختیځ او اتمه حوزه کې کړی او په پایله کې 2 داعشان نیولې او 6 وژلې دي، خو د دې پیښې قربانیان د طالبانو دې ادعا ته د شک په سترګه ګوري. فاطمه امیری په کاچ خونیز مرکز د برید په پایله کې ټپی شوه. هغې په ټولنیزو رسنیو کې په یو ویډیو کې ویلي سترګې، غوږ او ژامې په دې برید کې زیانمن شوي او له همدې امله نه ده توانېدلې په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي. هغې په دې ویډیو کې له خلکو غوښتي چې د درملنې لپاره یې مرسته وکړي، خو داسې مهال چې د دې برید مسؤلیت هیڅ یوې ډلې لا نه دی منلی. طالبانو دا حمله د داعش کار بللی. د کابل په دشتي برچي کې په کاج خونیز مرکز برید کې چې د تلې پاتمه نیټه وشو لږ تر لږه 55 ووژل شول چې اکثریت یې ځوان نجونې وي. د دې برید ټول قربانیان هغه څوک چې په کاج خونیز مرکز کې د کانکور ازمایښتي ازموینه ورکوله. اوس د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد یوه خبر پاڼه کې چې رسنیو ته یې سوالی او یوه کاپي ازادي راډیو ته رارسېدلې ادعا کړې چې د دې پیښې عاملین داعش وسلوالي نیولې او وژلې دي. په دې خبر پاڼه کې زیاته شوې لومړی عملیات د کابل په ختیځ کې وشول چې 2 داعشیان پکې ژوندي ونیول شول. مجاهد زیاتوي وروسته د کابل ښار اتمې حوزې اړوند کې د داعش وسلوالو یو پټنځای کشف او ماښام مهال عملیات پرې پیل شول چې په پایله کې د داعش 6 ووژل شول. خو له دې پیښې د قربانیانو له ډلې د یو د کورنۍ غړي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومي راپور کې خپور شي، د طالبانو د ادعا ته د شک په سترګه ګوري. هغې ازادي راډیو ته وویل
ډلې برید کړی هیڅوک نه مني. په کاچ خونیز مرکز د برید مسؤلیت داعش ډلې نه دی منلی. نو څه ډول ویلی شو چې دا کار داعش کړی؟ شاید په هغو کسانو یې عملیات کړی وي چې کومه بله ګناه یې کړی وي، او اوس وایي هغه کسان وو چې په کاچ خونیز مرکز یې برید کړی و.
که څام طالب چارواکي ته لیدا کوي چې امنیت بشپړ خوندې کړی، خو په کاچ خونیز مرکز وزیر اکبر خان جماعت او یو شمیر نور سیمو کې ورستی بریدونو دا داوا تر پوښتنې لاندې راوستي. د مخکنی حکومت یو نظامی چارواکی چې نه غواړي نومي راپور کې خپور شي وایي طالبان د قانون او یو قوي نظام په نشتون کې د امنیت راوستو توان نه لري.
طالبان دې ته زمینه برابروي چې د قانون په نشتون کې خپل حکومت مخته یوسي. دوی په خپل واک کې نه دي او نشي کولای امنیت راولي.
که څه هم طالبانو د امنیت راوستو په نوم په ټول کابل او نږدې ولایتونو کې کور په کور تلاشي وکړه، خو بیا هم لا تر اوسه خلک خوندي نه دي. د ناامنیو او په کابل کې د روسي نښتو په اړه مو د طالبانو له ویان زبیح الله مجاهد وپوښتل، خو ځواب یې دا نه کړ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
طالبان او د مقاومت ملي جبهه ادا کوي چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د روسي جګړو په ترڅ کې یو بل ته درانه ځاني تلفات اړولي. طالبانو په ټولنیزو پاڼو کې یو ویډیو خپره کړې او ادا یې کړې ده چې د مقاومت جبهې شپږ غړي وژلې. د مقاومت جبهې ویان هم په خپل ټویټر طالب وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو خبره کړې ده. هغه دا ادا هم کړې چې طالبانو د بدخشان په یفتل ولسوالۍ کې یو شمېر غیر نظامیان تر نیول کېدو وروسته وژلي. طالبانو او د مقاومت جبهې د نورو جزئیاتو په اړه د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی. جزئیات په دې راپور کې.
طالب ځواکونو ته منسوبه یو ویډیو چې په ټولنیزو پاڼو کې خپره شوې په هغې کې ادعا کېږي چې طالبانو د مقاومت ملي جبهې غړي وژلي. په دغه ویډیو کې شپږ مړي لیدل کېږي. دغه ویډیو د جمعې په شپه خپره شوې خو د دقیقې نیټې په اړه معلومات نشته. اوس دواړو خواوې ادعا کوي چې د افغانستان په شمال بدخشان او بغلان ولایتونو کې یو بل ته درنه تلفات اړولي. د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي هم د جمعې په شپه په خپل ټویټر پاڼه تایید کړه چې طالبانو یې ځینې غړي ورته وژلي. نوموړي وړاندې لیکلي چې په دې جګړه کې د مقاومت جبهې دوه مخکښ قومندانان هر یو سید بهرالدین آغا او عبدالحمید مجاهد په بدخشان ولایت کې وژل شوي. احمدي په خپل ټویټر لیکلي چې طالبانو په یفتل او شیوه ولسوالۍ کې غیر نظامیان تر نیول کېدو وروسته وژلي، هغه ادعا چې طالبانو بیا رد کړې ده. له دې وړاندې په بریتانیا کې د افغان ویتنس په نوم یو غیر انتفاعي سازمان د میزان په شپږویشتمه په یو څیړنیز راپور کې لیکلي وو چې طالبانو د سنبلې په میاشت کې په پنجشیر ولایت کې 28 اسیران وژلي. د دغه راپور په اساس طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت جبهې جنګیالي نیولي او بیا یې وژلي دي، خو طالبانو بیا ادعا وکړه چې دغه کسان په جګړه کې وژل شوي. له دې سره خوا کې بیا د مقاومت ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي د میزان میاشتې په 29 لیکلي و چې طالبانو د بغلان ولایت په اندراب ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال ډېر تلفات لیدلي. سره له دې چې طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د مقاومت جبهې ویان هم د تلفاتو په اړه کره شمېر نه دی وړاندې کړی. موږ هڅه وکړه چې د دغو جګړو په اړه د طالبانو مقاومت ملي جبهې نظر واخلو، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د مقاومت جبهې ویان صبغت الله احمدي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت تنایو ولسوالۍ څخه او الحمدلله مسرور ستاسو سره په تماس کې، نو د اسلامي امارت نه مدعا خواهسته چې د بیراني کلي کوچان دا د کورونا مرزي کورونا مرزي ورته زیات ده، نو دا غوښتنه ده چې اوس جدي پاملرنه ورته وکړي.
زما دغه غوښتنه ده چې دا شان چې ډېر ګران دی، دا شان چې نو کې ارزانه شوی وای شو ورپورې چارواکو څخه نه مهاره. دا غوښتنه ده چې دا شان دې ارزانه کړي، دا شان بیخي داسې دي خلک لی در په دره دي.
زه د غور د ولایت د تیوري د ولسوالۍ یم، نو دا زموږ غږ دی د اسلامي امارت او مجاهدینو ته دی ورسي چې دا مؤسسه روانه ده، یا ملکان کشي یا دا نور غټو خلکو کشي، نو مؤسسه چې د خوار غریب ته نه رسي. نو زموږ غږ دی واوري چې دا مؤسسه دی او خوار غریب ته ورکي.
خایست مو د اسلامي امارت مو ټول مجاهدینو ته دا دی چې دغه تاریخ باندې سوله ده، دغه تاریخ په بدل چې دي خلک د مرستې وسره وکړو. حکومت مجاهدین دی وکي اول خپل خود دوی سره دغه غلط ناپامي کار وکړو چې دوی اول خپل پر خپل الله سلام لا کړه، بل شکه چې حرام دی مس په دې شامل المؤمنین په برابر چې مس خبره نه لرو چې نه دي حرام مرګ. خو خلک دلته ستړي وو ور مخکړي وو ته خارجو پر دولتو باندې، دلته ته چا خوړل هغه هم خاین وو، هغه هم غلط کارونه. اوس کولی شي چې دغه خلک مجاهدین ولاړ چې د دغو په بدل کې مرسته وسره وکړي، د مځکې پر سر باندې او هر بزګر ته ورکړي.
ورور زه د هلمند څخه خبره کوم، نو انډیواله موږ پښې نه لرو، مایوب یو ته واښه موږ معیشت سره کم انډیواله درې زره دي، دا بولې دا سره کم کار دی موږ دغه یره د موږ خوږه او څوک وابري
دملا برادر افغان څخه موږ دغه غاړو چې دغه کوچنیان چې الوکان ټپال ټوري دغه غدا نه کوي چې دوی ټول کې دا ټپال ټوري د ټپال څخه موږ کړی دي، نو بس دغه غوښتنه موږ غاړو چې دغه معلومات وکړي ټپال چې ټوري دا جنو نه نیسي غدا چې کوي هغه دې نیسي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421.
د ولسونو
او واکمنو ترمنز پل
پینزش پاک میشتی کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سکوم مستون سداری آتی زر تزر خال که
ده زیانگالو شخ
کنده خزه ایما غوامی مال می طول می در بدر رسو
لعوریدونکو عوریدونکو تا
ده من خپلا دیر سل دی ازادی را دیو نزده کری دی ازان حقوق دی بل حقوق دی گاوری
پس ساده او روان جبه
او کچیری میدال ورکان کگلی نما و ده ازادی را دیو تا دسترو زرم میدال ورکری وای سلوگان
ازادی راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه
لتا سی ټول ډیر مننه چې را سره یاست او د ازادی راډیو د دې سات خبری خبرونه اوري نږدې کېږو 8:30 ته یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز طالبان ادعا کوي چې د داعش څلور تنه یې د دوی د دوو جګپوړیو قومندانانو په ګډون د افغانستان په شمال کې وژلي دي. د طالبانو د 211 کلي اردو د لومړۍ لیوا د ارکان رئیس قاري امین الله تویی پرون وویل دا کسان د تخار د دشت قلعه ولسوالۍ په ورته ظلم کلي کې وژل شوي دي. طالبانو پرون دا ادعا هم کړې وه چې په کابل کې د داعش پګړۍ وژلي دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه د دې ادعاو تایید نه دی کړی. تاکل شوی دا نن د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک 11 میلیون امریکایی ډالر په آزاد بازار کې اعلان کړي. باختر اشانس پرون د دې مظاهرې خبر په ټویټر خپور کړی دی. د تیرې څه باندې یو کال راهیسې چې طالبان په افغانستان واکمن شوي دوی نږدې هره اونۍ د افغانۍ د ثبات د ساتلو لپاره آزاد بازار ته ډالر د لیلام لپاره وړاندې کوي. خو دا معلومه نه ده چې طالبان دا ډالر له کومه کوي. په هلمند کې پروستیو کې خپل منځي نښتې او شخړې زیاتې شوې دي. تازه طالبانو ویلي دي چې په تېر یوې اونۍ کې د دې نښتو په ترڅ کې 10 تنه ټپیان شوي دي. د طالبانو په وینا دا کسان په مارجۍ، ګرمسید او نوزاد ولسوالیو کې ټپیان شوي دي. د هلمند اوسیدونکو په خبره دا شخړې د بیکارۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله زیاتې شوې دي. د شل اوریز نړیوال کرکټ جام سیالیو په ترڅ کې نن آیرلند له سریلانکا او پاکستان له هند سره لوبېږي. د آیرلند او سریلانکا ترمنځ د لوبې په چا آیرلند ګټلې ده او د توپوهنې فیصله یې کړې ده. دا لوبه پیل شوه. او د اسپانیا لخوا اعلان شوی چې 14 جنگي جټ الوتکوې په بلغاریا او رومانیا کې ځای نیولی. اسپانیا د ناټو غړې ده او ناټو غواړي چې په خپلو ختیځو بولو کې د روسیې د تیري مخه ونیسي. د اسپانیا د دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې یو شمېر پوځیان هم د روزنې لپاره سیمې ته استوي. وروسته تر دې چې د فبروري په 24مه روسیې پر اوکراین برید وکړ، ناټو په ختیځې اروپا کې د خپلو غړیو هیوادونو امنیت ته اندېښنه ښودلې ده. مننه وسام د خبرونه په توام د ازادي رادیو ځانګړي اونیزه تعلیمی خبرونه درسي ساعت خبريږي. تاسو اوریدو ته راوول
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
په سلامونو مو د درسي ساعت خبرونې ته هرکلی کوم. نن یک شنبه ده. په درسي ساعت کې دوم، اتم او نهم ټولګیو تاریخ لولو. د خبرونې درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. په پیل کې دوم ټولګي تاریخ وړاندې کیږي. د ابراهیمی تاریخ په سلسله کې مو تیر درسي ساعت کې د ابراهیم علیه السلام او نمرود مقابله ولوسته. نن د همدې تاریخي سلسلې یو په زړه پورې برخه لولو. دا لوست مکې ته د بی بی هاجرې او اسماعیل علیه السلام سفر دی. په دې سفر کې ولولو چې کومه پیښه د دې لامل شوه چې د دوی له سفر سره هممهاله په مکه کې د زمزم اوبو چینه راوځي او دا چینه بیا تر ننه بهیږي.
لکه څنګه چې مو په تیر درس کې وویل چې بي بي سارا رضی الله عنها د ابراهیم علیه السلام څخه غوښتنه وکړه چې د اولاد په خاطر د بي بي هاجرې سره نکاح وتړي، او ابراهیم علیه السلام هم د زوی یو هیله درلودله نو د بي بي هاجرې رضی الله عنها سره نکاح وتړل او د یو زوی خاوندان شول. تر هغه زوی یې د اسماعیل علیه السلام نوم کېښوي. اوس په دغه درس کې موږ ځو د مکې سفر وایو. کله چې اسماعیل علیه السلام وکلن وو او بی بی سارا ونسوی کولای چې د بی بی هاجرې سره یو ځای ژوند وکړي، ځکه نو ابراهیم علیه السلام د لوی خدای جل جلاله په امر هاجره او اسماعیل علیه السلام مکې ته یوړل او په خپله بیرته فلسطین ته راغلي چې بی بی سارا هم په فلسطین کې ژوند کوي. ځکه ابراهیم علیه السلام د بی بی سارا سره وعده کړې وه چې هغوی به په مکه کې پرېږدي او خپله به بیرته فلسطین ته راځي. په هغه وخت کې په مکه کې اوبه نه وې او یو وچه سیمه وه، هیچ هلته ژوند نه شوی کولی. اسماعیل علیه السلام هلته تږی شو. بی بی هاجرې د اوبو د موندلو لپاره د صفا او مروه د غونډیو ترمنځ ځغاستې او منډې وهلې، خو اوبه یې پیدا نه کړې. کوم وخت چې بیرته راغله نو د اسماعیل علیه السلام بغلته یو چینه بهیږي چې د اسماعیل علیه السلام د برکته دا چینه پیدا سوې وه. د چینې اوبه چې بیدلې نو بی بی هاجرې رضی الله عنها د خاورو په واسطه هغه اوبه سر راګرځولې او د زمزم کلمه یې څو وارې تکرار کړله، چې د هغه وروسته هغه چینه د زمزم په نامه تر اوسه پورې مشهوره ده. دوهم موضوع ته راځو، د اسماعیل علیه السلام قرباني. ابراهیم علیه السلام ته د الله پاک لخوا امر کېدل. ابراهیم علیه السلام په فلسطین کې له بی بی سارا رضی الله عنها سره ژوند کوي، خو کله کله به د خپل زوی او ماینې د لیدلو لپاره مکې ته هم سفر کوي. په یو سفر کې د خدای پاک جل جلاله لخوا ورته امر وسو تر څو خپل ګران زوی اسماعیل علیه السلام د خدای پاک لپاره قرباني کړي. اسلامی مورخین وایي چې په دا وخت کې اسماعیل علیه السلام 14 کلن و. په دې مسله کې یو لوی راز پروت و چې ولې الله پاک ابراهیم علیه السلام ته وویل چې خپل زوی قرباني کړي. خدای پاک ابراهیم علیه السلام ته د صبر او تحمل ازموینه کوله، سربیره پر دې یې نور هم پوهول تر څو د خدای پاک جل جلاله د فرمان په مقابل کې، یعنې د امر په مقابل کې، د هغه لوی پیغمبر پیروي وکړي، الهي امر ته تسلیم سي او فرمان وړونکي بندگان واوسي. په رښتیا هم چې دا یوه لویه ازموینه وه د ابراهیم علیه السلام دپاره، ځکه ابراهیم علیه السلام ته الله پاک په زوړوالي یو دانه زوی ورکړی وو او اوس هم الله پاک هغه امر ورته کوي چې قرباني کړي. ابراهیم علیه السلام آماده کیږي او د خپل ګران زوی قرباني لپاره ځان تیار کوي. ابراهیم علیه السلام اسماعیل ته وویل: ګران زوی، ما خوب لیدل دي چې باید تا قرباني کړم. نو اسماعیل علیه السلام هم ورته وایي: ګران پلاره، دا د خدای پاک جل جلاله امر دی او پر ځای کړه، انشاءالله او تعالی چې زه به صبر ولرم. خو کله چې ما قرباني کوي نو لاسونه او پښې مې ټینګې وتړه، او کله چې دې زه پر مځکه وغځولم او پرېږدي سلم نو مخ مې د ځمکې پر مخ واړوه، یا هم د ځمکې پر لورې مخ واړوه، ځکه ډارېږم چې ته به زما مخ ووینې، یا کله چې ته زما مخ ووینې زړه به دې پر ما وسوځي او د خدای پاک جل جلاله به فرمان به ترسره نه کړې. ابراهیم علیه السلام خپل زوی قرباني ځای ته یووړي. هغه په هماغه شان چې اسماعیل علیه السلام ورڅخه غوښتنه کړې وه وتړي او پر مځکه وغځوي، او د هغه پر ستون یې چاړه کش کړه، خو چړې د اسماعیل علیه السلام ستونې پرې نه کړې. دا کار ابراهیم علیه السلام څو ځلې تکرار کړي خو ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې جبرائیل علیه السلام یو پسه د اسماعیل علیه السلام د پدیې په نامه راوست. دا پسه د حضرت اسماعیل علیه السلام پر ځای قرباني شو. د قربانی حکم د ابراهیم علیه السلام د همدې عمل په اساس تر اوسه پورې د الله تعالی په امر جاری دی. د حضرت ابراهیم علیه السلام د قربانی پایله دا ده. نن سبا په میلیونونو مسلمانان هر کال د حج په وخت کې د احرام کالی، یعنې د کفن په شان اغوندي، او د حضرت ابراهیم علیه السلام له کړنې او طریقې د سنت څخه په مینا شریف کې یادونه کوي. دوهم، سره له دې چې حضرت ابراهیم علیه السلام وفات شوی دی، مګر د بلنې لاره یې تر اوسه ژوندی ده. د نړۍ په ګوټ ګوټ یا هم په هر کونج کې مسلمانان ځانونه د هغه ملت بولي او په هر منطق کې هغه ته درود استوي. دریم، الله تبارک وتعالی د ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام د اخلاص له کبله په خپلې مهربانۍ سره د پسه د اسماعیل علیه السلام پر ځای د پیتیه په ډول ومنه او هغه له مرګ څخه خلاص کړي، او د همدې لوی قرباني د یادګار په توګه داود دا دود د تل لپاره ژوندی وساتي. څلورم، په ټولو غني او شتمن مسلمانانو باندې په لوی اختر کې قرباني لازمي ګرځول شوې ده. پنځم، هر څوک چې د الله تعالی د رضا په لار کې له خپل ځان، مال او اولاد څخه تیر شي، د خدای پاک جل جلاله د رحمت وړ ګرځي. او که چیرې ځان د انفاق او قربانۍ څخه وساتي، پخپله به خپل ځان ته زیان رسوي.
د دې جالب تاریخي درس په دوام او داول وصل چې اسماعیل علی السلام په کم عمر کې د خدای پاک امر لازم وباله، د خدای په امر او د خپل پلار په غوښتنه قربانۍ ته حاضر شو، خو زوی او پلار د خدای له دې آزمښت ته بریالي ووتل.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي رادیو پایلي کې. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راځي.
تاسو له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږیست. د هارون رشید د کورنۍ د تاریخ په دوام مو تیر درس کې ولوستل چې د مامون د واکمنۍ په محل د هغه د پلار د حاکمیت په څیر علم او فرهنګ وده وکړه. په نننۍ درس کې به ښوونکی په لنډه توګه د جعفر بن معتصم حکومت ته اشاره وکړي او په دوام به د عباسیانو حکومت راته بیان کړي. په دې درس کې موږ دا لولو چې د عباسي حاکمانو اوویشت حکومتونه څنګه یو په بل پسې ړنګ شول. دا تاسو او دا هم د ښوونکي درس.
په تیر درس کې موږ ابو جعفر هارون یا هم واثق بالله وویل چې په 232 کې د ده دغه حکمراني دوره ختمه شوه او وفات شو. بیا تر هغه وروسته راجو جعفر بن معتصم یا هم المتوکل الله د واثق د وفات څخه وروسته د هغه ورور متوکل په تخت کښېنستی. دی ډېر تند مزاجه او سختګیر انسان و. د معتزلو په خلاف یې جهاد اعلان کړ. هغه کسان چې د تیرو حکومتونو لخوا د معتزله عقیدې د نه قبلولو په جرم بندیان شوي وه، هغه خوشې کړل شوله. د دغه په ادامه راجو د عباسي حکمرانانو انحطاط او زوال یا هم ړنګېدل یا د دوی د عباسي حکومت ختمېدل. د متوکل د قاتل سره سم د بني عباس د زوال لومړۍ نښې نښانې څرګنده سولې. د متوکل څخه وروسته اوویشت عباسي حکمرانانو حکومت وکړ او اخرنی سلطان معتصم بالله و چې موږ په تیره موضوع کې وویل چې معتصم بالله څوک و. د ده په وخت کې د عباسیانو پوځي طاقت ډېر کمزوری و. د سلطان سیاسي وقار د خلکو په وړاندې ډېر ټیټ و. ترکۍ او بوهیایي البویا یا هم د بویا اولاده ته وایي، د البوهیې سردارانو په ټول اسلامي سلطنت باندې قبضه کړې وه. د سلطان دربار د دې سردارانو د سازشونو مرکز ګرځېدلی و. په دې حالات کې د تاتاریانو لخوا د عباسي سلطنت په پلازمینه بغداد باندې یرغل وسو. تاتاریان نوې ډله راولاړېږي په بغداد کې پر عباسي سلطنت باندې یرغل کوي. بغداد یې ونیوي او معتصم بالله یې ووژي. د معتصم بالله د وژلو څخه وروسته د ده تره ابو القاسم احمد د تاتاریانو د قید څخه ځان خلاص کړ او په 1509 هجري قمري کال کې د څو عربي سردارانو سره مصر ته ورسېدی. هلته د غلامانو د کورنۍ څلرم پاچا ملک الظاهر بیرس حکمران و یا هم د غوپر پاچاهي پر تخت ناست و. د ابو القاسم ته شرخلاست وویلی او پر تخت کښېنوي. یعنی پاچا ملک الظاهر بیرس د خپل ځای ورکی ابو القاسم ته. د ده وروسته د مصر په ټولو جماعتونو کې د ده په نامه سره خطبه ویل کېدل او د ده په سکې چلېدلې. یعنی هر وخت که به یو پاچا اوښتي، د هغه سکو یا هم د هغو سکو ډول هم اوښتي، نو سکې هم یوازې د دغه ملک دا جاري سولې. په دې توګه سره عباسي خلافت له بغداد څخه مصر ته ولاړې. په مصر کې 13 عباسي خلیفګان تیر سوي دي. د دوی د حکمرانۍ دوره له 1509 هجري قمري څخه تر 1903 هجري قمري پورې وه. خو په دې وخت کې د مملکت حقیقي ځواک د عمراوو په لاس کې و. یعنی دغه په مصر کې چې عباسیانو څومره 13 خلیفګان تیر کړي دي، یو حقیقي واک او ځواک یې نه درلودی. حقیقي ځواک د عمرو په لاس کې وو او هغوی د مملکت د نظم او نسک د سرو او سپینو څښتنان وو. عباسي حکمرانان دوی ته اړ او محتاج وه، حتی دوی ته دومره اختیارات هم نه وه لکه څومره چې د دوی پخوانۍ ته د دلیمې او سلجوکیانو د سیوري لاندې حاصل وه.
په درس کې مو واوریدل چې عباسي خلافت په بغداد کې رامنځته شو، خو عباسي حاکمان هلته له ګڼو ستونزو سره مخ وو او د دوی د حکومتونو ډیر وخت په جګړه کې تیریده. له همدې عمله وروسته بیا د عباسیانو حاکمیت له بغداد څخه مصر ته انتقال شو.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
د 9 ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. په تیر درس کې مو د احمدشاه ابدالي د اصلاحي پروګرامونو په برخه کې ولوستل چې احمدشاه بابا خپل حاکمیت د ثبات لپاره کافی پوځي تشکیلات رامنځته کړل. د داخلي ثبات یو مهمه برخه دا وه چې د دولتداری او حکومتولۍ د مخته وړلو لپاره د عایداتو سرچینې پیاوړې کړې. نن د احمدشاه بابا د ځایناستو حاکمانو سلسله پیلو. په دې برخه کې لومړی دال ولو چې له احمدشاه بابا وروسته چا په کندهار کې حاکمیت پیل کړ او تیمورشاه چې د هرات والی و د پلار له مرګ وروسته څنګه واک ترلاسه کړ.
د تیمورشاه شل کلنه واکمني، تیمورشاه چې په 1120 هجري لمریز کال چې د 1240 کال کې زیږیدلی و، د پلار د بادشاهۍ پر مهال د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او د دري ژبې شاعر و. د هغه وخت له دود سره سم تیمورشاه د پلار تر مړینې وروسته په کندهار کې د بادشاهۍ مقام ته نومند سو. د شهزاده سلیمان د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان بادشاهۍ ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او د ناراضو مخورو لخوا یې د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان ووژه او شهزاده سلیمان له بادشاهۍ څخه لاس واخیست. د تیمورشاه د واکمنۍ پیر په بریا او هوساینو کې تیر سو. په دې وخت کې په ځینو سیمو کې پاڅونونه وسول. نوموړی بریالی سو چې خپل مخالفین له منځه یوسي او له هغو پلونه دفاع وکړي چې دته په میراث پاتې سوي وي. یوازې د بخارا د واکمن شاه مراد بیک سره چې د آمو سیند په سویل د یرغل کس درلود په جنگ اړ سو، خو د مخورو مشرانو په منځګړیتوب سره سوله وسوه او آمو سیند د دواړو هیوادونو ترمنځ ټاکلی حد وټاکل سو. د دې مرحلې ځانګړتیا د پولو ساتنه وه. تیمورشاه ته چې کوم دولت په میراث پاتې سوی و بې له کوم بدلون څخه یې وساته. ټولو نښتو دفاعي ارزښت درلود. د نوموړي له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ژوند کولو پلوی و. د تیمورشاه یو لویه تیروتنه دا وه چې محلي سیمې د خپلو زامنو ترمنځ وویشلې. تیمورشاه له خپل شل کلنۍ واکمنۍ څخه وروسته په 1293 زیږدیز کال کې په کابل کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته څیرمه خاورو ته وسپارل سو. او دا هم د دوه تصویرونه د تیمورشاه مقبرې تصویرونه دي. ازو د شاه زمان د واکمنۍ تګلارې پیژنو. شاه زمان د پلار له مړینې سره سم ټول وړونه د کابل ښار ته راوبلل. د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ چې د بارکزوی د کوم مشر و، د تاج او تخت غشتن کی بندیان او په خپل په اول سو درنوی زیږدیز کال کی چی د یو ول سو یو ویال مریض کال سره سمون لري د واکمنی اعلان وکړ. نو موړی د واکمنی پر مهال د نړۍ لوی سیاسي پیښه د فرانسې لوی انقلاب رامنځته شو چې لاسته راوړنه یوازې د فرانسې هیواد ته محدوده نه سوه بلکې ټوله نړۍ یې ونیوله. کورنۍ او بهرني تاریخ لیکونکي شاه زمان یو هوښیار فعال زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای سره به یې بلې ته وردانګل. خلکو د تیمورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډېر درناوی کوه. نوموړي کابو د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ. د امنیت د ټینګولو په مخه یې تصمیم درلود چې مرکزیت پیاوړی کړي. د دې موخو په پلي کولو د هیواد دننه او بهر له ستونزو سره مخ شو. کورنیو سیالي کوونکو او د واک غوښتونکو له یوې خوا او د قبیلوي مشرانو او مخورو له بلې خوا په سیمه کې په ښکاره او پټه لاسوهنه پیل کړه او د بهرنیو دښمنانو استخباراتو شبکو پروپاګند په ټول زور او واک سره د شاه زمان پر ضد پیل شوې. په لویدیځ کې کاجار فتح علی شاه هم د شاه زمان د وړنو ترمنځ له مخالفتونو او بیلتون نه ګټه پورته کړه او په مالي او پوځي مرستو یې شهزاده محمود په هرات کې وهڅوه. د مخورو او بانفوذو خلکو خفه کول په سیمه کې ښکاره او پټو لاسوهنو او کورنیو خپلمنځي مخالفتونو وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود واک ته د رسېدو لپاره حالات چمتو کړه. له لږ څه ناڅه مقاومت څخه وروسته شاه زمان کابل ته د پېښور پتکل پرېښود. خو د لارې په اردو کې د نورو ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا ونیول سو او ړوند کړل سو او وروسته د څارنې لاندې د کابل ښار ته راوستل سو. په دې توګه د شاه زمان حکومت پای ته ورسېد او شهزاده محمود واک ته ورسېد.
د نهم ټولګي د تاریخ په دویمه برخه کې خوونکی راته دا بیان کړل چې شاه زمان د خپل حکومت ډیر تمرکز پر کابل ورټول کړ او د حکومتوالۍ په برخه کې د خو پروګرامونو او مهارتونو لامل د خلکو ترمنځ نفوذ هم ډیر وو. خو د هغه حکومت سلسله هغه مهال پای ته ورسیده چې د یو ملا له لوري ونیول شو او ړوند کړل شو.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې نننۍ درس ترته په زړه پورې تمام شوی وي. په همدې هیله له تاسو مغوښتنه دا ده چې د درسي ساعت وروسته له نننۍ لوستل شوي درس څخه په استفادې په خپلو کتابونو کې راغلي پوښتنې او تمرینونه حل کړئ. نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401. Thank you.
زلم یو یو اللہ خبر لزلم یو کیو اللہ خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر دے دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدائے دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا درد لے نا شم دعا دعا درد زما دس نصیب کو خدایا زما دس نصیب کو خدایا ہم سولے گلش گلش مز گٹے بور تندے وہم وہم پڑا جڑ تندے وہم وہم پڑا جڑ ہلکا کرم نیم یمل جانا جانا نا جدا شو
تنبا دا بادارا رسیدہ سوڑ سوڑ دنیا مو